دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی ودانند ګول ورست 2019 کال د جون د میاشتې 3 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام 5 نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی. د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خلاول سرټکی،
د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی نیول شوي غړي محسن داوړ والی وزیر دی اسمبلی ته حاضر کړل شي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د پوځي دریز مرسته کړې. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمند تنګي وای
او د پارلیمان ته دراتلو خبره کو نو د دې مطلب هرگز دانه چې هغه دی ګناه دی. د دې مطلب دا دی چې از ایمنیز هغه ته قانون دا حق ورکړی دی چې هغه دی پروډکشن اډر جاری شي او پارلیمان ته دراشو د پارلیمان د فلور نه دی فل موقف واضح کی.
د خړ کمر د پیخي نه پسته خبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور او د وزیرستان ځینی مشرانو یو جرګه کړي. ټولو مشرانو په وزیرستان کې په امن جوړولو د خړ کمر پیخي په سر د فریقینو سره په خبرو اتفاق کړي.
او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته ویلي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري د سیمې ګټې او د امریکا او پاکستان اړیکې ځواکمنوي. بل پلو په کابل کې نن یو چاودنه هم شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی نیول شوی غړي محسن داوړ اولی وزیر اسمبلی ته حاضر کړي شي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د پوځي دریز مرسته کړې. د یاد ګوند رسنیو د مرکز لخوا د یک شنبه اتوار په ورځ په یو خبر شوی بیان کې خپل دغه غوښتنه بیا تکرار کړې او ویلي دي چې دا د قومي اسمبلی د سپیکر دنده ده چې دوی اسمبلی ته حاضر کړي.
د پیښور های کورټ د بنو سانګې نن هغه یوې خلکو د خوشی کولو امر کړی چې د خړ کمر پیخي نه پس په احتجاج نیول شوی وو. د دغه خلکو وکیلان وایي دوی به راتلونکي سلی رشتو ساتو کې خوشی کړی شي. دغه کسان د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوی وو او د هری پور په جیل کې ساتل شوی دی. تفصیلی رپورت پی د عدنان بیتنی ناورو.
د پی ٹی ایم بنو سانګې مشر حنیف پښتون پخلای وکړو چې په بنو کې نیول شوی بندي غړو ضمانت پېښور های کورټ منظور کړی. حنیف پښتون په خبره دوی د خپل بلګرو خوشی کېدو لپاره په پېښور های کورټ کې خواست جمع کړی وو او پېښور های کورټ د خواست اخستو سره سم دغه مقدمه بنو سانګې ته انتقال کړي چې نن اوره ونه ورشو.
موږ پېښور های کورټ کې کیس کړی وو په غا ریټرن شو موږ په بنو کې وکړو. اوس په بنو کې چې کوم دی هغه ضمانت شوی دی.
د دوی وکیل مورید حیات اویل په مقدمه کې نږدې 25 نه زیات وکیلان جج ته وړاندې شوي وو. هغه اویل های کورټ قاضي ناصر محفوظ ضمانتونه منظور کړل او د یو بندي تنې دوه ضمانتیان وغوښتل. د وکیل په خبره یو ضمانتي په سر 50,000 روپۍ مچل کې هم جمع کولای شي.
په بلوچستان کې نن وکیلانو هړتال کړې. دوی غوښتنه کړې د جسټیس فایز عیسا پر ضد د ملک صدر ته وړاندې کړی شوی ریفرنس دی واپس واغسته شي. د جسټیس عیسا او جسټیس کریم خان هغه پر ضد ریفرنس د پاکستان حکومت لخوا په بهر ملکونو کې د جایدادونو جوړولو پر سر د ملک صدر ته لیږل شوی وو. د پاکستان د قانون او انصاف وزارت ویان پرون یو بیان کې دا دعوه کړې وه چې دوی ته په برطانیه کې د یاد قاضیانو د جایدادونو لرلو قانوني ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي. د پاکستان سینیټ د قاضیانو پر ضد د مقدمو د ریفرنسز یا د مقدمو واپس اخیستو هم غوښتنه کړې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته ویلي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري د سیمې ګټې او د امریکا او پاکستان اړیکې ځواکمنوي. زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د بحث لپاره خپل اووم سفر پرون یک شنبه یا د اتوار په ورځ له پاکستان څخه پیل کړ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن دوشنبه یا ګل پورس پیوی اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره پر افغان سولې غږیدلی دی. بل پلو د کابل ښار په دارالامان کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د کارکوونکو او مامورینو پر موټر د ماین چاودنه شوي. د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی وای په دغه چاودنه کې د یاد کمیسیون 15 مامورین وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چاودنه تر ماسپښین وروسته 1:30 رامنځته شوې ده. نور حال پرې زموږ همکار رحمان بنرای درکوي.
د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیشن ویان عبدالفرید احمد وایس اف امریکا ته وویل یاد مامورین چې د رخصتۍ وروسته خپل کور ته روان وو په موټر انخلول شوی ماین پرې وچاودېده. نوموړي زیاته کړه چې په یاده چاودنه کې د دغه کمیشن 4 کارکوونکي وژل شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر معیار په خپل ټویټر لیکلي د پیښې له ځایه یو مړی او 9 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې له ځایه په اخستل شوو انځورونو کې هم لیدل کېږي چې پر یاد کوسټر موټر د اور لمبې ګرځي. دا په کابل ښار کې په تیرو نږدې شپږ ورځو کې شپږمه چاودنه ده چې مرګ ژوبله پکې کېږي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شام، ایران او روس نه غوښتي د شام صوبې ادلی باندې د بمباري بندکي. پرون د اتوار په ورځ ناوخته ټرمپ یو ټویټ کړی او پکې ویلي دي دغه بمباري د لاسه بې د تفریقه بې ګناه خلک وژل کیږي. ټرمپ نور لیکلي نړۍ د دې ظلم شاهده ده. د دې مقصد څه دی؟ دا به تاسو له صدر کوي بس کوي. د اتوار په ورځ په وایټ هاوس کې هم ټرمپ خبریالانو ته ویلي پروس کال هم په شام او ایتلافیانو غږ کړی و چې ادلیب کې د انسانیت په بنیاد د عملیات نه کوي. ادلیب د ترکی پولیس سره نږدې د شام په شمال غرب کې پرته صوبه ده. دا د یاغیانو په کنټرول کې پاتې اخیری ځای دی چې د شام صدر بشار الاسد حکومت نسکورول غواړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بریتانیا ته تللی او هلته به د شاهي کورنۍ سره د لیدنې سربیره په یوې رسمي ماښامنۍ کې ګډون وکړي او د تلونکي لومړی وزیر تریسا می سره به هم وګوري. کله چې له سپینې ماڼۍ څخه ټرمپ روانېده نو ویلي و چې د هغه سفر به ډېر په زړه پورې وي او دی فکر کوي چې امریکا او برتانیا کولی شي په راتلونکي نږدې کې یو ستر سوداګریز تړون ته سره ورسیږي. د ټرمپ دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې برتانیا د یو ستر سیاسي کړکیچ سره مخ ده او هغه لمې تیره میاشت اعلان وکړ چې هغه به له اروپایي ټولنې څخه د وتلو یا برگزیت د بشپړېدو په برخه کې له ناکامېدو وروسته له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي.
د امریکا او مکسیکو ترمنځ به د هفتې لا په واشنگتن کې خبري شروع کیږي. خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وايي هغه تیار دی چې د مکسیکو په سامانونو د ټیکس لګولو خپله خبره عملي کړي تر څو چې د ملک امریکا ته راتلونکي کډوال کنټرول نکړي. پرون د اتوار په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د نشه یي موادو او انساني قاچاقبرانو په شمول هر څوک د مکسیکو د لارې را روان دی. صدر زیاته کړه یا خو به موږ د دې مخه نیسو یا به تجارت نه کوو. نن د ګل د ورځې نه بعد امریکا تجارت سیکرټري ویلبر روس د خپل مکسیکو همسیال ګراشیا مارکی سره خبرې شروع کړي او بیا به د شروع په ورځ دواړو ملکونو خارجه وزیران مایک پومپیو او مارسلو ابرارد اینی ابرارد وای ملاقات کې بعد خپل ملک دفاع کوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر پیټ شانهن وویل واشنگتن اړتیا نه لري چې هغه ګډ پوځي تمرینونه بیا پیل کړي کوم چې له شمالي کوریا سره د سیاسي خبرو لپاره تیر کال د امریکا او جنوبي کوریا لخوا ځنډول شوی و. شانهن سیول ته په لاره خبرلانو ته وویل زه ډاډه یم چې موږ هغه چمتووالی لرو چې ورته اړتیا ده. هغه زیاته کړه چې د خپلو ارزونو په اړه یې د امریکا د لوړ پوړو پوځي قمندانانو سره خبرې کړې دي. شانهن د ګل یا دوشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د دفاع له وزیر جونګ یونګ دو سره تر لیدنې وروسته وویل د کوریا په ټاپو باندې ګډ دفاعي وضعیت ځواکمن دی.
رپورټونه وایي هندوستان کې د بی جی پی حکومت انتخاباتو کې بیا کامیابی پس د ملک مسلمانان د فکر سره مخ دي او د دې سبب د بھارتیا جنتا پارټي د واک په لاولنۍ موده کې په مسلمانانو شوي حملې دي. په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 تنان د تندروا هندوانو لخوا په دې شک وجل شوي وو چې دوی یا خو غواګانې حلالي یا د غوښه خوړلې ده. که څه هم د بی جی پی مشر نریندرا مودی په دویم ځل الیکشن کې د کامیابی پس په خپلو سیاسي مشرانو غږ کړی هر چا خصوصا اقلیتونو ته ځان ورسوي او د هغوی باور دی وګټي. خو د دې باوجود څېړنکاران دا پوښتنه کوي چې مودی به خپل سخت دریځه هندو ووټران څنګه په دې قانع کړي.
او روسي خبر دا چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د حکومتي ځواکونو لخوا د لارونکوونکو د آرامولو او تیتولو په بهیر کې لکتر لګ نه کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. کله چې د سودان امنیتي ځواکونه د ګولیا دوشنبه په ورځ د لارونکوونکو ځای خواته روان شول، کوم چې د دفاع وزارت مخې ته وو، نو چاودنې او د درنو وسلو ډزې اورېدل شوي. رویټرز خبری رسنۍ د سکای نیوز عربیا ټي وی له خولې راپور ورکړی چې د سودان د پوځي شورا ویاند ویلي د دوی په بریدونو کې یو شمېر مجرم کسان چې د لارون ځای سره نږدې وو په نښه شوي دي او خپله لارونکوونکي خوندي دي. په خرطوم کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې د لارونکوونکو پر ضد بریدونه باید ودرول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو وی وی دی وی خبرونه ته واګی استی راجو لمړنی راپور ته څنګه چې د خبرونو په سر کوم وریدل د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا غوښتنه کړي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی نیول شوی غړي محسن داور اولی وزیر دی اسمبلی ته حاضر کړي شي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د پوزی دریز مرسته کړي. له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبریال اورنګزیب خان دا راپور لري.
دا پاکستان پیپلز ګوند یو مشر نیر بوخاری لخوا جاری شوی بیان کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر نو غوښتنه شوې ده چې د پارلیمان سپیکر په توګه خپل ذمہواری ته پوره کړي او علي وزیر او محسن داوړ د پارلیمان ته پیش کولو حکم دی جاری کړي، ځکه چې دا ولس منتخب کړي دي او د دوی حق دی پارلیمان د وزیرستان پیخې حقایق نه خبر کړي. په علي وزیر او محسن داوړ سیکورټی ادارو دا تور لګولې دي چې د دوی په مشرۍ کې د مئی شپږویشتمې نیټې شمالي وزیرستان کې د پوسټ په یو چیک پوسټ خلکو برید کړی وو او د پوسټ ځوابي ډزو په نتیجه د پی ټی ایم سره تعلق لرونکي دیارلس تنه وژل شوي وو. پیپلز ګوند په دې پیښه او وروستو د علي وزیر او محسن داوړ د نیولو او په دوی د ترخګری مقدمه جوړولو په معاملہ د وزیر اعظم عمران خان لخوا هیڅ قسمه بیان نه ورکولو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دی په دې پیښه د پوز لخوا بیان حکومتي ناکامي ښایي. د محسن داوړ او علي وزیر پارلیمان ته پیش کولو په غوښتنه د پیپلز ګوند یو سینیټر بیرمن تنگی وای
چې حکومتي د جوړشې وغه کې پاکستان پیپلز پارټي سره سره مسلم لیگ نواز ګروپ او نورو پارټو هم دا مطالبه ده چې یو پارلیماني کمیټې دی جوړ شي او دا تحقیق دی شي چې ګناګار څوک دی، ځکه چې د پاکستان ریډ چې څوک چیلنج کوي نو د پاکستان دی پس پټه اجازه ته وي تدانه ور کوي. خو بل تر تک منګ د ایم ان ایس پروډکشن اډر خبره کو او د پارلیمان ته دراتلو خبره کو، نو دا دی مطلب هر کس دانه چې غبي ګنا دی. دا دی مطلب دا دی چې ایز ایم ان ایس غي ته قانون دا حق ور کړی دی چې هغه د پروډکشن اډر جاری شي او پارلیمان ته درا شو د پارلیمان د فلور دی خپل موقف واضح کی.
بل خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی علي وزیر او محسن داوړ دوه د پارلیمان غړي په هیڅ حق لري چې د دوی د پارلیمان ته پیش کولو مطالبه وشي، خو دا هم قتل دي چې دوی نیول شوی ولی دي. شاه محمود قریشی هم خپل نور حکومتي وزیرانو پرشان په محسن داوړ او علي وزیر دا تور لګولې دي چې بے ځایا په پوسټ تنقید کوي.
غیر ملکی قوتو کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور انٹروین کریں، کیا اس کو آپ حب الوقتی کہیں گے؟
دوی وای چې دوی بارني هوادونو ته بلنې ورکوي چې هغه دې دلته مداخله وکړي. آیا بیا دې بلنو یا غوښتنو نه پس څوک ویلی شي چې دې دو پارلماني غړو د خپل سوګن پر ضد کار نه دی کړی؟ یو خوا حکومتي وزیران په پی ټی ایم سخت تورونه لګوي او دا غوښتنه هم کوي چې وزیرستان سره تعلق لرونکي د قانون اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ غړیتوب دې ختم کړي شي. خو بل خوا د سینیټ اها کمیټي چې پی ټی ایم سره مذاکراتو اختیار ورته ورکړی شوی دی دا تور په حکومت لګوي چې حکومت په دې مذاکراتو کې څه دلچسپي نه اخلي.
پښتون پختون تحفظ موومنٹ په حواله سره یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. په اسلام آباد های کورټ کې چې د پی ټی ایم باندې د بندیز لګولو لپاره کمپټیشن جمع کړی شوی دی، په دې لړ کې د اسلام آباد های کورټ د پختون تحفظ موومنٹ مشرانو منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر نه غوښتې دي چې هغوی دې عدالت ته وړاندې شي او په دې مقدمه کې د سپیناوي ورکې د دین علاوه عدالت د ملک داخله وزیر، دفاع سیکرټری او د قانون وزیر سره سره پیمرا ته هم د پیمرا مشرانو نه هم غوښتې دي چې هغوی دې هم عدالت ته وړاندې شي. تفصیلي رپورت ارشد حسین راکوي.
اسلام آباد های کورټ پختون ژغورنې غورزنګ باندې د بندیز لګولو په خواص د دغه غورزنګ د مشرانو په ګډون د کورونو چارو، دفاع او د قانون سیکرټرانو ته نوټس جاری کړي او عدالت ویلي چې د رائے د اظهار ازادي هم یو حد لري او باید چې څوک هم د دغه حد اونځي. د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم پختون ژغورنې غورزنګ باندې د بندیز لګولو په خواص د ګل پرز اسلام آباد های کورټ کې اوریدنه وشوه. په دې موقعه خواصکونکو وکیل بیرستر شعیب رزاق عدالت ته ویلي چې د پختون ژغورنې غورزنګ یو رجسٹرډ سیاسي ډله نه ده او په دې دی بندیز ولګول شي. د خواصکونکو وکیل دریس خپل کړی چې د پاکستان د فوج پر ضد د تنقید کوونکو د ذمہواري ټاکنه دی وشي او وایي چې د الکترونیکی میډیا د سار اداره پیمرا د پی ټی ایم د کوریج په حواله خپل قوانینو باندې عمل درآمد کولو کې هم ناکام شوې ده. وکیل بیا وایي چې د پی ټی ایم په کوریج کولو دی په پرنٹ، الکترونیکی او سوشل میډیا هم مکمل بندیز ولګول شي. عدالت پختلی دی چې د ریاست پر ضد چې روان دي پیمرا او نور ادارې ولې سن کوي. عدالت ویلي چې د رائے د اظهار د ازادۍ په نامه د ریاست پر ضد آئین د یو سیز هم اجازت نه ورکوي. عدالت وایي د رائے د اظهار ازادي هم لا محدود نه ده او عدالت په پدې اړه یو داسې حکم ورکوي چې په راتلونکي کې د پالیسۍ لپاره وکارول شي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر او وتلې قانون پوه لطیف افریدی ډیو ریډیو ته وایي چې په یو ډله د بندیز لګولو لپاره هم پاخه ثبوتونه پکار دي او نه ګڼي چې عدالت په پی ټی ایم نیخ پنیغه بندیز ولګوي.
پابندۍ لګېدو لپاره ځینې شرایط پکار دي، ځینې ضروري خبرې دي چې هغه ثابت شي او هغه پارټي چې دا هغه د پاکستان خلاف کار کوي، د پاکستان د آئین خلاف کار کوي، د پاکستان د وجود خلاف کار کوي. نو دا څه خبره خو نشته. د پی ټی ایم والا خلک خو دا ډېره اوپلی وایي چې زمونږ د آئین او د قانون مطابق حقوق چې دي مونږ هغه غواړو. نو که چېرې دا غلطي زما خیال دي چې اسلام آباد های کورټ دا کرم نشي کولی او نه پکار ده. نو د پابندۍ خو زما خیال دي چې یو پرسنټ چانس هم نشته، یو فیصد چانس هم نشته چې په هغه به پابندی ولګي. کنه
په دې موقع عدالت کې موجود د داخله چارو د وزارت د استازي ویناوه چې د ګلاله اسماعیل په ضد دا وخت دوه مقدمه درج شوې دي او هغه د گرفتاری نه مخکې ضمانت هم ترلاسه کړي. د خواصکونکو وکیل عدالت ته خواص کړي چې د پی ټی ایم د مشرانو ګلاله اسماعیل، محسن داول، علي وزیر او منظور پښتین د سوشل میډیا د اکاونټونو د تړلو حکم دی ورکړي او وایي چې د خارجه چارو د سیکرټري اکاونټ خو بندي دي شي ولې د پی ټی ایم د مشرانو اکاونټونه اوس هم چلیږي او پی ټی ای د غفلت په خوب اوده ده. عدالت وایي دلته یوازې د چا د ذات مسله نه ده او د پاکستان د سترو مفادو لپاره به کار کول وي. سیړونکي وایي چې د رائے د اظهار حدونه هم په آئین کې ورکړی شوي دي خو په پاکستان کې د محدود جمهوریت له کبله دغه قسمه حقونه اوس هم ترلاسه کیږي.
پاکستان کی محدود جمہوریت پاتې شوی او اوس هم د فوج او پاجیزان باندې تنقید نشي کېدی چې کوم دې په دغه جمہوریت کې چې دوی پابندې ولګي دا به زما خرچې دي زیاتې وي او ډېر خبر بوي.
عدالت د مقدمه او رونه د جون د 14 نیټه پورې ځنډولې او په دې لړ کې د دفاع، کورونو چارو او قانون د سیکرټرانو سره سره پیمرا او پی ټی ای ته هم نوټس جاری کړي او ورسره د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، محسن داول او علي وزیر ته هم دوباره نوټس جاری کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد د خاص په اسلام آباد کې 13 میاشت د پښتنې ماشومې فرښتې د مرګ په موقع دایر کړي شوی وو چې پکې په هغوی باندې د پوز پر ضد د ویناو تور لګولې شوی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.
خوا ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی چې د پاکستان حکومت په تیرو اویاو کلونو کې له پخوانیو قبایلي سیمو څخه 2609 بلیون روپۍ په ټکس کې اخیستي دي. په داسې حال کې چې په دغو سیمو کې هیڅ ډول پراختیایي یا ترقیتي کارونه نه دي ترسره شوي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ډیوې د خبریال یاسو حسین راپور ده.
د صوبایي حکومت لخوا خبره شوې په سرکاري خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې د پاکستان په څلورو صوبو کې د اقتصادي قومي کمیشن لاندې زیاتې پیسې لګېدلې دي. خو په ورګړې کړې شو علاقو کې د ټیکسونو د اخستو باوجود په دغه سیمو کې د پرمختیا او بنیادي سہولتونو کار نه دی شوی. پنځشتم ترمیم لاندې وزلې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړې شوې دي. خو ځایي اوسیدونکو مدثر شاه اپریدی وایي د شاملېدو په وخت هغوی سره دا وعده شوې وه چې 15 کال به ټیکسونه نه اخلي، خو د دې باوجود حکومت په دغه سیمو کې بیا ټیکسونه لګولې دي. او بل دا چې څومره ټیکسونه مرکزی حکومت د پاکستان او افغانستان په پوله د تجارت نه ترلاسه کوي، د هغې څلورمه حصه پیسې هم په دغه سیمو کې نه دي لګولې شوي.
هم بارډر نه کومې پیسې پاکستان حکومت ته ورتلې که نه چې هغه کومې خزانې ته ورتلې ټیکسونو نه بلها ډېرې پیسې لکه مثلا این سی پی کوم ګاډي چې دي که نه په دغو باندې داسې ټیکس ولګولو چې هغه مخکې هم داسې چلېدل. اوس چې په خیبر علاقه کې یا په مومندو علاقه کې یا په باجوړ کې یا په کورما کې چې کوم ګاډي چلېږي که نه، دوی نه به دا ټیکسونه اخیستل کېږي. اپورې ته مه لګوه چې هغه کوم مخکې پیسې په خلکو نه وي لګېدلې، هغه ولګوه بیا نور ټیکسونه ولګوه. نو تا خو نور ټیکسونه
د صوبایي حکومت په خبر پاڼه کې دا خبره څرګنده شوې ده چې په تیرو او یو کالو کې د پخوانی قبایلي سیمو نه 2600 بلیون روپۍ د ټیکسونو په مت کې اخستې شوې دي، او دا د مرکزي حکومت په سطح د قومي ګټې 80% جوړیږي. خو په ورستو کې دغه سیمو ته صرف 500 بلیون روپۍ ورکړې شوې دي، او د دې مطلب دا دی چې دغه سیمې 500 کاله د ترقې نه وروسته پاتې دي. مدثر شوای په دغه علاقو کې د تعلیم، صحت او بنیادی اډانې هیڅ سہولتونه نشته، او باید چې په قومي اقتصادي کمیشن کې دغه سیمو ته زیاتې حصه ورکړي شي. مرکزی حکومت د صوبو سره په دې خبره صلاح شوې دي چې په قومي اقتصادي کمیشن کې دغه نوي شامل کړي شوی علاقو ته 3% برخه ورکړي، خو د سند او بلوچستان صوبا په دې صلاح نه دي. په تیر شوی ووم ان اف سی ایوارډ کې 2.5% رقم صوبو ته د آبادی په بنیاد ورکړي شوی وو چې په کې 10% د غربت په بنیاد ورکړي شوی وي. په تیر ان اف سی ایوارډ کې د فارمولې مطابق پنجاب ته 15.4%، سند صوبې ته 4.15%، خیبر پختونخوا ته 14.8%، او بلوچستان صوبې ته 9.09% د ټیکسونو د پیداوار په بنیاد ورکړې شوې وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونو کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په انګلند کې د کرکټ ورلد کپ روان میچونو حال به هم تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول بوزو تاسو یو رپورټ اړخته چې وای پیښور های کورټ د بنو سانګې نن هغه یوش خلکو د خوشي کولو امر کړی دی چې د خړکمر پیښې نه پس په احتجاج نیول شوي وو. دغه کسان د دریم ایم پی او د لاندې نیول شوي وو او د هریپور په جیل کې ساتل شوي دي. عدنان بیټنی پی رپورټ راکوي.
پېښور های کورټ بنو سانګې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بیلابیلو ګوندونو نیول شوي نږدې 21 کسانو ضمانت منظور کړی او د پی ټی ایم مشران وایي ښکاري داسې چې نیول شوي کسان به د اختر نه پس د زندان نه خوشي سي. په بنو کې دغه کسان پس له هغې نیول شوي وو چې تېره اونۍ په شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پرزدې په بنو سیمه کښې احتجاجي مظاهره کړې وه او ځایي انتظامیه دوی د یوې میاشتې لپاره په بند هریپور جیل ته انتقال کړي دي. په نیول شوي کسانو کې د پی ټی ایم مشرانو تر څنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران او غړي، وکیلان او د کالجونو پروفیسرانو سره خبریال ګوهر وزیر هم شامل وو. ګوهر وزیر دوه ورځې وړاندې انتظامیه لخوا تر هغه وروسته خوشي کړی سوی چې د صحافتي تنظیمونو لخوا د دوی په نیونه سخت احتجاجونه شوي وو. د پی ټی ایم بنو څانګې مشر حنیف پښتون پخلی وکړو چې په بنو کې نیول شوي بندي غړو ضمانت پېښور هایکورټ منظور کړی. حنیف پښتون په خبره دوی د خپلو ملګرو خوشي کېدو لپاره په پېښور هایکورټ کې خواست جمع کړی وو او پېښور هایکورټ دغه خواست اخیستو سره سم دغه مقدمه بنو څانګې ته انتقال کړی چې نن یې اورونه وشوه.
موږ پېښور هایکورټ کې کیس کړی و، فغا ریټرن شو، موږ په بنو کې وکړو. اوس په بنو کې چې کوم دی هغه ضمانت شوی دی. اوس چې کوم موږ ملګري هلته ناست دي، هلته نه جج شته دی، نه د رهایۍ کاسوک شته دی، او په الحال ډېر په تشویش کې دي ملګري، لکه په دې باندې بیا پرېشر راوړی دی، ضمانت یې هم شوی دی. موږ خپل عدالت ته تللي دي، موږ ملګري تللي دي، موږ د آئین د سیوري لوندې د کیس لړاو کړی دی، هغې په وجه باندې ضمانت یې وشو.
د دوی وکیل مرید حیات اویل په مقدمه کې نږدې 25 نه زیات وکیلان جج ته وړاندې شوي وو. هغه اویل هایکورټ قاضي ناصر محفوظ ضمانتونه منظور کړل او د یو بندي تنې دوه ضمانتیان وغوښتل. د وکیل په خبره یو ضمانتي په سر 50,000 روپۍ مچل کې هم جمع کولی شي.
صدر عبدالصمد خان د ایم پی هغه هم پکې شامل وو، اسحاق پروفیسر هم پکې، صحافي ګوهر هم پکې، 3 ایم پی او پکې لګولې وه، ڈی سی د ڈی پی او په وینا باندې. نو هغه مونږ په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړه، بیل میلاو شو، د دې ملګرو ضمانت وشو، انټرن ریلیفټ لپاره لګېدلی و، خو د دې بیل وشو. په تر دې دېز لپاره دې هریپور جیل ته لېږلي و، خو هغه بنیاد باندې مونږ کیس کړی و. ټولو ملګرو ته میلاو شو، د ټولو پښتونخوا دپاره، د ټولو پښتون لوست لپاره نن د خوشخبری خبره ده. 22 کسان دي، په هر یو کس باندې دوه کسان ضمانتیان غوښتي دي، 50,000 دوه نفری ضمانت یې کړی دی.
د بنو په کچاري کښې د پی ټی ایم یوه بل تن ناصر وزیر وویل تر ضمانت وروسته دوی هیله لرله چې قانوني کاروایی به نن پوره شي او دا کسان به نن خوشي سي. هغه وویل دې کسانو د خوشي کېدو لپاره دوی ټول ضمانتیان او کاغذي کاروایانې پوره کړې، خو داسې ونه شول او زیاته کړه جج د وړاندې نه خپله څوکۍ خالي کړې وه. هغه وویل اوس د اختر چوټیانې دي او د اختر نه پس به دوی بیا دغه لوازمات عدالت ته وړاندې کوي. د یادونې ده چې د خړ کمر پیښې پر ضد په ملکي او نړیواله کچه احتجاجي مظاهرې شوې او دې مظاهرو پر مهال سخته غندنه شوې او د بشري حقونو نړیوالو او ملکي تنظیمونو د دغه پیښې بېطرفه پلټنو غوښتې هم کړي دي. خړ کمر پیښه تېرې مۍ په 26 نېټه په شمالي وزیرستان سیمه کې رامنځته شوې وه. په ازوایي د پی ټی ایم مشرانو او پلویانو د دوی په چیک پوسټه ډزې کړې او په جوابي کاروایۍ کښې پوځ درې برید کوونکي وژلې، خو پی ټی ایم دغه دریز ردوي او وایي پوځ نیغ په نیغه په دوی ډزې کړې دي. انتظامیه وایي د خړ کمر په پیښه کې یو پوځي عسکر او 14 مظاهرچیان مړه شوي او 40 مظاهرچیان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې پیښې په سر د سیمې د قومي پارلمان دوه غړي علي وزیر او محسن داور د حکومت لخوا د ترهګرۍ مادو لاندې په مقدمو کې نیول شوي هم دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
حال د کرکټ ورلد کپ د میچونو نن د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ په ټرینډ پیج ناټینګم کې مقابله روانه ده. پاکستان په 500 اورونو کې په 8 لوبغاړو باندې 300 او 80 رنزونه جوړ کړي دي. 300 یو کم 500 رنزونو هدف انګلینډ ته ورکړی دی. انګلینډ په ټاس ګټلو باندې لاول د فیلډینګ فیصله وکړه. د پاکستان لخوا مهمه رنز جوړونکي حفیظ چې په 28 بالونو باندې 23 رنزونه جوړ کړي او سرفراز په 34 بالونو باندې 55 رنزونه جوړ کړي دي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی.
تاسو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول باندې کوو د خبرونو سرکه کې.
د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د منتخب د قومي اسمبلی نیول شوي غړي محسن داوړ والی وزیر دی اسمبلی ته حاضر کړی شي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د غوښتنې ته جواب نه دی ویلی، خو د پاوز د ریزی سره یې مرسته کړې. د پیپلز ګوند سنیټر بهرمن تنګي وای
او د پارلیمان ته دراتلو خبره تو نو د دې مطلب هرگز دانه چې هغه بي ګناه دي. د دې مطلب دا دی چې از ایمنیز هغه ته قانون دا حق ورکړی دی چې هغه د پروډکشن اډر جاری شي او پارلیمان ته دره شو. د پارلیمان د فلورا دی پل موقف واضح کی.
د خړکمر پیښې نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشاور او د وزیرستان مشرانو یو جرګه کړې. ټولو مشرانو په وزیرستان کې په امن جوړولو او د خړکمر پیښې په سر د فریقینو سره په خبرو اتفاق کړی.
او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري د سیمې ګټې او د امریکا او پاکستان اړیکې ځواکمنوي. په ورته وخت کې په کابل کې 14 شوي، 15 مامورین پکې بدل شوي او 10 نور ټپن شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې مخالف پیپلز ګوند یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی نیول شوي غړي محسن داوړ او علي وزیر دی اسمبلی ته حاضر کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د غوښتنې ته جواب نه دی ویلی، خو د پوځي دریز مرسته کړې. د یاد ګوند د رسنیو د مرکز لخوا د یکشنبه اتوار په ورځ په یو خبر شوی بیان کې خپل د غوښتنه تکرار کړې او ویلي دي چې د قومي اسمبلی د سپیکر دنده او وظیفه ده چې دوی اسمبلی ته حاضر کړي.
د پیښور های کورټ د بنو سانګ نن هغه یو ویش خلکو د خوشی کولو امر کړی چې د خړکمر پیښې نه پس په احتجاج نیول شوی وو. دغه خلکو وکیلان وای دوی براتلونکو سلی رښتو ساتو کې خوشی کړی شي. دغه کسان دریم ام پی او د لاندې نیول شوی وو او د هریپور په جیل کې ساتل شوی دی.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري د سیمې ګټې او د امریکا او پاکستان اړیکې ځواکمنوي. زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د بحث لپاره خپل اووم سفر پرون یک شنبه د جون په دوهمه نیټه له پاکستان څخه پیل کړ. په ورته وخت کې د کابل ښار په دارالامان کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیشن د کارکونکو مامورانو پر موټر یو ماین چاودلی چې 15 مامورین پکې بدل شوي او 10 نور ټپن شوي دي. چاودنه تر ماسپښین وروسته یوه بجه او 10 دقیقې مخکې شوې ده.
ریپورټونه وایي هندوستان کې د بی جی پی حکومت انتخاباتو کې بیا کامیابی پسته ملک مسلمانان د فکر سره مخ دي او د دې سبب د بھارتیه جنتا پارټي د واک په لاولنې موده کې په مسلمانانو شوې حملې دي. په دغه حملو کې لګت لګ 15 تنان د تندروا هندوانو لخوا په دې شک وجلې شو چې دوی یا خو غواګانې حلالي یا د غوا غوخه خوړلې ده. که څه هم د بی جی پی مشر نریندرا مودی په دویم ځل الیکشن د کامیابی پس په خپلو سیاسي مشرانو غږ کړي، هرچا خصوصا اقلیتونو ته د ځان ورسي او د هغوی باور دی وګټي، خو د دې باوجود څېړنکاران دا پوښتنه کوي چې مودی به خپل سخت دریځه هندو ووټران څنګه په دې قانع کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بریتانیا ته تللی او هلته به د شاهي کورنۍ سره د لیدنې سربیره په یوې رسمي ماښامنه کې ګډون وکړي او د تلونکي لومړی وزیر تریسا می سره به هم وګوري. کله چې لسپین مانی څخه ټرمپ روانیدنه ویلي و چې دا هغه سفر به ډیر په زړه پورې وي او د فکر کوي چې امریکا او بریتانیا کولای شي په راتلونکي نږدې کې یو ستر سوداګریز تړون ته سره ورسیږي.
د امریکا صدر ډونالډ ترمپ د شام، ایران او روس نه غوښتي د شام صوبې ادلی باندې د بمباري بندکی. پرون د اتوار په ورځ ناوخته ترامپ یو ټویټ کړی او پکې ویلي دي دغه بمباری د لاسه بې د تفریقه بې ګناه خلک وژل کیږي. ترامپ نور لیکلي، نړۍ د دې ظلم شاهده ده، د دې مقصد څه دی؟ دا به تاسو له صدر کوي بس کوي.
د امریکا د دفاع وزیر د دفاع سرپرست وزیر پیټ شانهان وویل واشنگتن اړتیا نه لري چې هغه ګډ پوځي تمرینونه بیا پیل کړي کوم چې له شمالي کوریا سره د سیاسي خبرو لپاره تیر کال د امریکا او جنوبي کوریا لخوا ځنډول شوی و. شانهان سویل ته په لاره ژورنالیستانو ته وویل، زه ډاډه یم چې موږ هغه چمتووالی لرو چې ورته اړتیا ده. هغه زیاته کړه د خپلو ارزونو په اړه چې د امریکا د لوړ پوړو پوځي قمندانانو سره خبرې کړي دي. شانهان د ګولیا دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د دفاع وزیر جونګ یونګ دو سره تر لیدنې وروسته وویل، د کوریا په ټاپو باندې ګډ دفاعي وضعیت پخه حالت کې دی.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو تاسو دیوی ته غوږی استئ. لکه څنګه چې په خبرونو مو واوریدل په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی یو ځل بیا د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته تللی او هلته یې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د امریکا سټډیو ته راغلی دی او په دې اړه به ورنه پوښتنه کوو چې نور وروستی حال څه دی. پیر صاحب سړی مشي
په خیر.
پیر صاحب، زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستان چارواکو سره غږیدلې ده او له دغو لیدونو کتنو وروسته یې څه څرګندونې کړې؟
جی، زلمی خلیزاد چې کوم ټویټ کړی ده، د ښه دا ویلي دي چې په اسلام آباد کې مې څوارلس غنټې تیرې کړې، یوه ورځ تیرې کړې ده، او د وی چې په کوم موږ اوس پورې پروګرس سوای ده په خبرو شي، په هغه په سوله دی عمل شي، هغه مو اسلام آباد سره ډیسکس کړ، او بیا دا وایي چې پاکستان ته مو دا خبرې مو هډ ډیسکس کړې چې پاکستان نور څه کولای شي چې کوم د افغانستان د سولې عمل دا هغه په مخه بوزي. نو دغه نه دا څنګه اندازه لیدل شي چې دوی امریکا اوس پاکستان نه هغه غوښتنه کوي لګیا دي چې کوم اول ورځ نه وي، او پاکستان دا سلی د سچ اوس ډیر صدا دمر نه کوي چې کوم افغانان ورنغواړي یا کوم امریکا ورنغواړي، او هغه څه چې کوم مین دوی مطالبه ده چې دوی طالبانو یو ډزبندی ته تیار کی او بل افغانانو سره نیخ پنیغه خبرو تک شنه وي. پاکستان اوس پورې دا سلی د سچ هغه غوښتنه ته غوښنه ده شای، ولې چې بار بار دغه مخ شه ها چې کوم امریکای چارواکي تللی دي پاکستان ته دغه خبره کړې ده، او موږ وینو چې افغانستان د سولې په عمل او شه داسې خاص پرمختګ اوسه پورې لا نسته، ولې چې طالبان که تاسو خیال وي بل ورځ ماسکو شه ها دوی یو غونډه شخو سره شریکو، خو چې کله د خبرو کې سره راغله نو دوی او طالبانو افغانان افغان حکومت چارواکو سره کښېنستل نه انکار سول. نو بنیادی چې کوم پرمختګ دا هغه اوسه پورې د سچینه دا سوای
یو خونه په سیاسي ډګر کې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کی، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې کله چې په مکه کې د وایسي غونډه والته هم افغان ولسمشر ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د پر امن افغانستان په بهیر کې به مرسته کوي، ولی نه وځدا چې طالبان افغان حکومت سره سولې ته د مخامخ خبرو لپاره نه دی حاضر شوی، د راتلونکو اختر په ورځو کې اوربند ته هم غاړه کې نه خود لړز باندې ته، او تازه تازه تاسو په خبر سوي چې دغه نن په کابل کې چاودنه شوې ده چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی دي او ژوبل شوی دي. نو څه فکر کوي بل اخر په کوم برخلیک سره به مخامخ کیږي افغانستان؟
نو جی، اصلي اوس کیسه دا ده چې په طالبانو باندې ټول اوس دوی دغه فشار چي کفرس کدوې واقعي جديدي سنجیده دي په امن شه، نو په کار خو ول دادا چې د ډزبندی اعلان وکي، او څنګه تاسو وې چې تشدد زیات سوای دا په جواک چې کوم یو خبر ایجنسی دا غوي خپل یو سروي کړی د ول چې خالی په دغ میاش شه په د مئی میاش چې اوسته رسوا په دغ شه 2300 کسان مرسوي دي. نو دا لکه دا شای چې تشدد زیات سوای د کابل شمه جوړ لدل چې پر له پسې څو حمله وسوي او ډیر مهم زیونه دوی نشانه کړل، او خدا دا چې کفرس کا طالبان نه کوي داعش شو ذمہ داری قبول کړی دا، نو مطلب دا دا چې طالبانو سره که خبرې کیږي ها که دوی سره صلح وه سنو داعش سره به سکیږي نو تشدد به دغه سي جاری وي. نو اوس پورې چې کله دا طالبانو باندې اوس دا د کدا عبدالله دا خبره کړی و چې طالبان واقعي سنجیده دي، نو په کار دا چې دوی دې دزبندی وکي او افغان حکومت سره د خبرو تک شینه چې کله پورې دا خبرې نوي سوي نو هغه پورې به دا خبرې به اسې خبرې وي.
ډیر زیاته مننه پیر زبیر شاه کور مدن.
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا و سو بلوچستان ته. په بلوچستان کې نن وکیلانو هړتال او احتجاج کړي. دوی غوښتنه کړي د جسټیس فایز عیسا پر ضد د ملک صدر ته وړاندې کړی شوی ریفرنس دی واپس واغسته شي. د جسټیس عیسا او جسټیس کریم خان هغه پر ضد ریفرنس د پاکستان حکومت لخوا په بهر ملکونو کې د جایدادونو جوړولو په سر د ملک صدر ته لیږل شوی. حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکوي.
دغه کاربندیز د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې بلوچستان بار کونسل د عالی محکمې او دغه ډول د کوټي د ضلعي بار کونسل له لورې اعلان سوی و. هم له دغه کبله د صوبې په ټولو عدالتونو کې بشپړه کاربندیز و. وکیلان د قضیو د اړیدنې پر مهال و عدالت ته حاضر نه سو. د پاکستان جوډیشل کمیشن او د بلوچستان بار اسوسیشن غړي منیر احمد کاکړ وایي سف امریکا ډیوا ته وویل چې د خپلواکه عدلیې په ضد باندې پایواد کې دننه د سیسې روانې دي.
نن اړتال چې دي د عدالتو د بایکاټ په د قاضي فیض صاحب خلاف چې کوم نامنهادي او ریفرنس داخل شوی دی د پرزیدنت تر بزه دا هغه په حواله باندې و. چونکې دا ریفرنس د قاضي فیض صاحب خلاف موږ نه محسوسو، دا زیاد عدلیه باندې یو حمله موږ محسوسو. دا وخت قاضي فیض صاحب چې کوم ججمنټ کوم شان چې ډیلیور کوي هغه ججمنټ په روشنی کې دا یو واضح حقیقت خبره ده چې تاسو پوری قاضي صاحب چې بدادو یو کمیشن رپورټ د کوټي د واقع د 8 اگست چې په هغه شپږ پنځوس ملګري شهیدان سي او تر سل زیات زخمیان وو دغه کمیشن رپورټ کې د سیکورټي ایجنسیانو کردار یې بالکل واضح ښکاره کړی وو. او سات سات د درنې په حواله باندې په درنه کې هم دارنګ د فیض آباد درنې په حواله باندې چې کوم ریزلټ ججمنټ ډیلیور کړی.
منیر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې تر دې لمخه هم د قاضي فیض صاحب لری کېدو تکل سوی وو خو وکیلان به د پردې شاته قوتونه و دې ته پرې نږدي.
نام نهاد پټیشن په ذریعہ باندې دا کوشش کاوه چې دوی د ریمو کېدو یا د ریپرنس داخلېدو ارادتن چې دوی کوشش کاوه خو هغه ناکام شو. وکلا ګلو وکلا باډي کراچي بار اسوسیشن د کوټي غا خبر پوتون خا دا ګرد چې دوی دغه مخالفت وکي نو هغه کامیاب شو. نو اوس دوی بیا دا یو ور بیا یو کوشش وکړي چې د پرزیدنت په ذریعہ باندې نو کچیرې د قاضي فیض صاحب خلاف د ایسټ خبر هي چې دا د کور والا په نامه باندې جایداد بیا یو خبره موږ دا واضح الفاظ باندې کوچې د پاکستان د جوړشتي کې ستو سره پوری کم ججان را پوند سی وی دی ریټر سی وی دی موجود نه سي د ګردو د اساسو چاندین د وسی او ښکارا دي چې کم جج اول ورځ پوند سوی دی دغه غ چی شولو په ډیکلریشن کړی دی او وس چی شي شری
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه لاختره ورسته د پاکستان د ټولو وکیلانو غونډه را بللې ده چې په هغه کې به دوی د احتجاجي غورزنګ د پیل کولو پلان ترتیبوي. سرګند د دې پاکستان ولسمشر لوري د ستري محکمې قاضي فیض صاحب او د قاضي کریم خان اغا په ضد باندې مقدمه در شویني. د پاکستان د مرکزی حکومت وزارت قانون او انصاف ویان او دغه ډول د وزیر اعظم د دفتر د اساسو د مرکز لوري په یو ګډه اعلامیه کې ادعا سوي ده چې دوی د ستري محکمې د قاضيانو په ضد باندې په برتانیې کې د دوی د رجستر اساسو په ضد باندې اصل اسناد ترلاسه کړی دي. د دوی په خبره چې دغه پر بنسټ باندې د دوی په ضد باندې مقدمه درج کړی دي. سپریم جوډیشل کونسل د سرکاري وکیل په ذریعہ باندې او مرکزی حکومت ته نوټس یا خبرداري ورکړی دي او د دې دارویدنې لپاره د جون د میاشتې را روانه 14 نیټه ټاکل شوې ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
نو قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې نړیوالې مسالې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بریتانیا ته تللی او هلته به د شاهي کورنۍ سره د لیدنې سربیره په یوې رسمي مخامنه کې ګډون کوي او د تلونکي لومړۍ وزیرې تریسا مې سره به هم ګوري. نور حال زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
صدر ټرمپ او د هغه کور ودانه میلانیا ټرمپ د ګول یا دوشنبې په ورځ په هلیکاپټر کې بکینګهم پیلس ته ورسېدل چته چې د برتانیا ملکه الیزابت او شهزاده چارلس په شاهي محل کې د هغوی هرکلی وکړو. د واشنگتن نه روانېدو په وخت صدر ټرمپ ویلی وو د هغه د سفر به ډیر خوندور وي او د هغوی په فکر امریکا او برتانیا سره مواقع شته چې راتلونکي نږدې وختونو کې لوی تجارتي معاهدې لاسلیک کړي. صدر ټرمپ دا سفر په داسې حال کې کوي چې چرته چې برتانیا د یو سیاسي بحران نه تیریږي. تیره میاشت وزیر اعظم تریسا می ویلی وو چې هغه برتانیا د اروپا نه د بیلولو منصوبه عملي کولو کې ناکامه شوي او روانه میاشت په ومه نیټه به د خپله څوکۍ پرېږدي. یاده دې وي چې د تریسا می ته دا کار د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نه پاتې شوی وو. خو د دغه منسوبي لپاره ښکارا تګلاري نشوالي له سببه دغه ګوند او هیواد د سیاسي اختلال دغه ګوند او هیواد کې سیاسي اختلافات زیات شوي دي. په دغه عمل کې صدر ترامپ پر ډاګه د برتانیا په خوانی خارجه وزیر بورس جانسن ملاتړ کوي. د اتوار یک شنبه په ورځ صدر ترامپ ویلي وو د برتانیا د سفر په وخت کېدای شي هغه د بورس جانسن او د اروپا نه د بیلیدلو لپاره مبارزه کوونکي ناجل فراج سره وویني. البته د صدر ترامپ د لندن میر صادق خان سره د لیدلو پروګرام نشته دی. خاغلی صادق خان د ابزرور نومي اخبار کې لیکلی وو د صدر ترامپ سرکاري هلکلی د برتانیا د روایتو سره سمون نه خوري. د نوموړي په فکر صدر ترامپ د برتانیا د ښي اړخه نسل پرستو ګوندونو ټویټ شریک کوي او د موسمي بدلون په اړه د ساینسي حقیقتونو نه انکار کوي او بل دا چې هغه د هیواد د وزیر اعظم انتخابي عمل کې په بشرمۍ سره لاسوهنه کوي. کله چې د صدر ترامپ نه وپوښتل شو چې آیا هغه به د صادق خان سره د لیدلو اراده لري نو صدر ځواب و نه زه د هغه په اړه دومره سوچ نه کوم. خو لندن ته په رسیدو باندې صدر ترامپ په صادق خان باندې ټکونه وکړل او هغې سپینسترګې بیلونکې په نامه یاد کړو. څوک چې د بېوقفۍ تر حده د امریکا صدر د برتانیا ته د سفر په اړه بدتمیزي کوي کوم چې یو مهم اتحادي دی. صدر ترامپ په برتانیا او فرانس کې د دویم عالمی جنگ اتحادي ځواکونو په یاد کې راجوړ کړل شوي غونډو کې هم ګډون کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202050303.
نو که اوریدونکو او ستاسو بوزو پیښور ته په پیښور کې د قاسم علي خان جماعت کې به نن د اختر میاش لیدو د پاره غونډه کیږي او د دیو خبريال مدثر شاه به تاسو خبرې مدثر شاه په دی وخت کې په لار دی قاسم علي خان جماعت ته چیل تکي لار شي نیخ بنې غهال در کی خو هغه نه دین مخ کې ته پوس کو چې په پیښور کې عمومي صورت حال څه دی او د خلکو س خلق سوای چې آیا سباله اختر کې دی شي او کنه. په خیر راغلی مدثر شاه صاحب. السلام علیکم.
ډیر مننه سمینا.
مدثر شاه صاحب تاسو خو په لار کې رواني قاسم علي خان جماعت ته خو عمومي حال هم راته کوای چې څنګه تاسو سوي نه په پیښور کې او د خلکو سره رائے دا چې آیا سباله اختر ته دوی تیار دي او کنه.
جی بالکل سمینا. دا سدا چې پرون ابل پرون د قاسم علي خان جمعه د غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټه چې کمدان و غی اعلان کړو چې نن یو کم دیر شو چې د برابر شو د دې زائد خلکو د پښتنو نو دوی ویلی چې نن ما خام به کینو ز پلارې مو او ریدون کتبه چې د روزمات یو شی د روزمات نه پس بیا د شهادتونو راځي د مختلفو علاقو نه نو دا سه ونی مو خوښه کې تو خوښه کې بیا د غټول شهادتونو کړه کتنه کوي او بیا اعلان کوي چې آیا سبب اختر وی نبوي یا سبب روزه وی څه صورت حال ده. خو ته اختر مې سمینا چې نن د پیښور په بازارونو کې زګر زیاده منو خاص کردا اختر لا بیا خلک خواږه اخلي نو د مټیانو په دکانونو کې سخت رش ماولې دلو او اوسم دار ما خام خواوشا کې چې زه تیرې کوم نو سمره چې د مټیانو دکانونو دینو الته کې خلک ډیر زیات رش جوړ کړي دي بیروبر دي او خواږه اخلي نو ښکاری داسې چې د خور خلق خدا غیر روزه یو کم دیرش برابر شو یو د شر مطابق چې یو کم دیرش روزه برابر شي نو د بیاشت لیدو په صورت کې بیا اختر کې دی شي. خو بل طرف ته مرکزی رویت هلال کمیټه چې کومه ده د سرکاري رویت هلال کمیټه چې کومه ده غي د سر نن چینی نه مطلب دا چې په سرکاري توګه خو سبا د اختر هیڅ امکانات نشته او دغه شان حکومت چې کوم اعلان کړو د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کوم وزارت ته نو هغه یو اعلان کړی چې سبا اختر نشته بل ورځ به اختر وي. نو اوس به ګورو داسې ګنټه پس په خپل اوریدونکو ته نوی اپډیټ په ورکو چې آیا سبا په پېښور کې په پښتنه سیمه کې اختر شته او که نشته.
ډېره مهرباني مدثر شاه صاحب، تاسو به بیا هم تکلیف درکو چې کله دغه کمیټي غونډه شروع شي. ډېره مننه.
مننه.
نو قدر من اردن کو بیا هم د اختر په موضوع پاتې کیږو. د ډیوی خبریال عبدالرزاق بازار ته وتلی دی او هلته کتلی دی چې څه زیات خرڅیږي څه کم خرڅیږي بیې د څه لوړې دي. له یو شمېر خلکو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
دا وخت موږ د پېښور چې کوم تاریخي بازار کې سخانې بازار دی هغه کې ولاړ یو. دلته ډېر زیات رش دی، خلک چې دی د اختر دروازې لپاره دغه سوداګانې لري. خو زیات رش دلته موږ کوم وکتو نو هغه د مټیانو په دوکان باندې چې دی زیات رش و. دلته چې کوم خلک راځي هغه د اختر ورځې لپاره بیلابیل قسم نور کوم خواږه چې دي هغه مړي ورسره چې کوم مینچي دي چې هغه د خپلو روایاتو مطابق بیا پخی. دا وخت موږ سره دلته د پېښور ښار نه بهر علاقو نه چې کوم خلک راغلي هغه موږ سره ولاړ دي. هغه سره به خبرې کوو چې د ښار دننه صورتحال ورته څنګه ولګېدو او کوم کوم سوداګانې چې دی هغه دی دلته بیا وکړلې.
زه مصطفی کمال، زه مومند ایجنسۍ نه راغلی یم او اختر نږدې نو هغه سوداګانو لپاره مټیان اخلو او حالات خو ډېر ښه دي، سکیورټي ایشوز نشته دی. مومند ایجنسۍ بیسیکلی دا د فارټ ایسه ده کنه، نو هلته چې کوم دی علاقې دومره ډیولپ نه دي او بل دلته چې کوم دی قصخانی او اسپیشلی صدر نو داخل ډېر خوښي. بل چې یو خدا نږدې دی، بل د هسټاریکل بیک ګراوند دی کنه، او بل پښتنو دا خو روایت دی چې دی ځنه مټیان او چې کوم بکرین مکرین دا چې کوم دی سر کوي اختر په ورځ باندې. نو موږ دلته ذکر راغلی هلته چې کوم دی اسانۍ باندې چیزونه نه دي اویلیبل.
دا وخت موږ سره یو بل رورم ورال دی هغه سره به هم خبرې کوو چې هغه د کوم ځای سره تعلق لري. پیژنګلو را سره وکړي.
زما نوم عمر افریدی دی او زه خپل خبرې جنسی نه راغلی یم. اصل کې کم سیزونه لکه چې پیخغونې پیزار شو یا مثال کې تور دغه شان دی سویټ شو هغه سیزونه خو موږ ته اغل ته نه ملاویږي چونکه زمونږ علاقه چې کم دی لک بیکورډ ایریا ده. نو هر یو کس دا کوشش کوي چې را د پیزار د خستو د پاره دغه شان دی نور څه سازو سامان د پاره غي خار طرف ته روخو کی او چې کله خار طرف ته روخو کی نو دا دو زینه لکه پکې بیا لازم سړی ګوډي او صدر او بل کی ساخوانی.
کم سودا م بیا دلته واغستله او بازار کې درته صورتحال څنګه ولګي دو؟ سکیورټي څه صورتحال دی؟ خلک څومره راغلي دي؟
خلک ډیر دنیا د جهان راغلي دي. په تیر وختو په مطابق چې کم دي ډیر خلک راوتی دي.
او وسپتاسته دا جبار خیل حال وړاندې کوي چې په اختر په موقع به په خوا خلکو د اختر کارونه غسل خو ولته غریواج کم شوه دي.
ډیوی رادیو ډیرو محترم اوریدونکو، مخکې به خلکو د اختر مبارکۍ لپاره په بازار کې عید کارتونه اخیستل او د ډخانې د لارې نه به یو ځای بل ځای ته دوستانو ته لیږل یا به کوم چا ته ورکړه چې دا پلانکي کلی کې یو کس ته ورکړه. یو تن دکاندار چې کتابچې خرڅوي وایي چې د موبایل راتلو سره د عید کارتونو دور ختم شوی ده. مخکې چې به مونږ عید کارتونه خرڅول ډېره زیاته مزدوري به پکې کوله. په دې حکلم دغه دکاندار سره خبرې کړي.
زما نوم نجیب الله او دلته دکاندار یم.
شیخ ارفان،
مواد قلم او کتابچې پنسل پنسل پاک دغه سامان خرڅو ورور
کور کلی ودغه شپې ورته تاسو سره کارډونه بو خلکو باخستل چنن سبا غید کارډونه نستوي.
هو وخت شو په خوا کلونو کې دغه غید کارډونه به مونږ ډیر راوړل د روزي د سر نه به مونږ راوړل تر اختر پورې به ټوله دکانداري زمونږ په مزه کې روانه و.
وجه دا وا چې په خو دا ډیر خرڅېدل او ډیر لری لری زین ته به خلکو یو بل ته لیګل چا به د ډاخانی په ذریعہ چا به یو چا په واسطه یو بل ته لیګل کنه د قاصدانو په ذریعہ باندې او دغه سیدی دا ډاخانو په ذریعہ بدل اوس کله چې دا موبایلونه راوتی دي دا غټش موبایلونه نه دی او انټرنیټ راوته دا دغه اټکارونه هر څه ختم شوی ورور ټوله معاملې پم دغه انټرنیټ کې روانه دي اټکارم پم دی کې جوړیږي او صاحب مې روانه دي اختر مبارک پم دی کې لیګل کې ټول کارونه بس هم دې مخته کړی دي او نور کارونه دي خلکو کنه خراب کړی دي واغه کوم مزوري څه په خو به مونږه پروژه کې کول هغه په اټکارو کې هغه وسنه
دراته یې چې په دغه وږي وخت کې د څه کسان ستاسو پښتنه کوي
زه په دا بسته سیزن کې دلته ولاړم چې دوه کسان راغلي دي ټول روژه کې دي اټکار پښتنه کړل او هغه ته ما دا خبره کړې چې دې اټکار خو وس دغه نه خرچي کې سوګ نه دوره تلې دا نو لکه تا ته چې ویل په موبایلونو کې یو بل ته دغه کې هغه ته مې دا خبره کړې چې موبایلونو کې خلک یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ویز کارتونه جوړي او یو بل ته دي دوه کسان په ټوله روژه کې راغلي پښتنه کړل
کارټو دا ور بو چې کارټونه به خلک واخیستل سونه به سودا تاسو کوله
چې زمونږ ټول د روزي تقریبا ما درې څلور زر روپۍ دی ورځې کارټونه خرڅول او هغه وس یو دانم نسته نه خرڅي کنه په دغه روژه قرار زو رازو کنه دکاندارو کتابچې هم څوک نه اخلي کنه خو بزا خپل ساتم دې دا روژم په ځان ته کنه برابر کړی دا روژه ماته مو جماعته د غلطه تاسو کنه دغه مزدوري کې چې روژه ماته په کې وسی خو هغه څومره په خاصه مزدوري کې د لاغه شې نست درې څلور زر روپۍ هیڅ کارونه به مخارسول کنه واقعي کې کم مزدوري مو ځکه یو وخت بل وخت شې خلکو باخسته کنه لاسو شلو ته نه کتل چې شی به فاکس کنه پر قیمته
ډیوی رادیو سره خبرو کول ډیره زیاته مانا نه کور ودان
تاسو هم کور ودان چې موږ ته مو اخره کا او موږ سره خبرې وکړل
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
پدې منورون کوو روسي راپور په نړۍ کې د آب او هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج په اړه دی چې زموږ همکار ارباب محمود علي چمتو کړي.
د هندستان د موسمیاتو د محکمې تر مخه د هواد شمالي سیمه دا وخت د سختې تودوخې سره مخ دي او درجه حرارت د 50 ډیګري سنتي ګریډ نه هم سیوا شوې ده. د تودوخې له امله د اوبو د کمی ستونزه او د ګرمۍ د وهلو یره سیوا شوې دي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه په راجستان، مہاراشټرا، مادیا پردیش، پنجاب، هریانا او اتر پردیش کې بعد دا تر یوې هفتې پورې نور هم جاری وي. د نوې ډلی یو دکاندار ترنجیت سنگ وایي ډېره موده وشوه چې باران نه دی شوی. ډېر وخت وشو باران نه دی شوی. په مینس کې لږ ډېر باران شوی وو خو د تېرې یوې هفتې نه ډېره ګرمي ده. نوې ډلی کې د سخت ګرمۍ په وجه خلکو ته خبرداري ورکړل شوې دي او ورته ویل شوې دي چې سخت ګرمۍ کې بهر نه ګرځي او اوبه دې ډېرې څښي. هماچل پردیش چرته چې شتمن خلک په ګرمو کې ورځو لپاره هلته کې ورځي هلته کې هم ډېره سخت ګرمۍ ریکارډ شوې ده او درجه حرارت تر د سلور سلوېخت ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې دی. لکشمي جگدیش وایي ګرمۍ سیوا ده خو مزدوري قبول هم دي. دا وخت ډیره سخت ګرمي ده خو موږ څه نشو کولی. ځان ته د خوراک پیدا کولو لپاره به په دې ګرمۍ کې هم کار کول بی. د هندوستان په چنای او مہاراشټرا ایالتونو کې د سخت ګرمۍ له وجې د خوړونو، سیندونو او ډنډونو د وچېدو یرې پیدا شوې دي او بید سیمه کې حالات بیا ډیر خراب شوي دي. د دې علاقې کروندګر وای دوی سره د سارو او بخور لپاره اوبه کمی شوی دی. ځینو علاقو ته د سکلو لپاره هم ډېرې کمی اوبه ورلېږل کیږي. د هندوستان ټایمز رسپانې تر مخه د بید اوسیدونکو خو د اوبو د کمی له وجې کپړې وینځل پرېښودلې دي. دا خو ایله یوه هفته وشوه، لا پوره یوه میاشت پرته ده. ګرمي زموږ لپاره ډېرې مسلې پیدا کوي، ځینې خلک خو پکې بے هوشه هم شي. د هندوستان د موسمیاتو بیلابیلو ادارو ویلي دي چې د ملک نږدې 40% برخه د وچکالۍ سره مخ ده او په وروستو کې د موسمي بدلون له وجې د موسمونو ترتیب هم ګډوډ شوی دی.